دایر رادیو ټولو کارکونکو تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته د تعلیم چارواکو د پام وړ ننګرهار کې دغه د عشر او زکات مسؤلین ډېر ظلم کوي په خلکو پسې په خپل سر باندې لیکنې کوي چې د فلاني 500 منه غنم شوي په هغه باندې 500 منه عشر کېږي د هغه بېچاره 200 منه غنم شوي وي چې په هغه کې 100 منه عشر کېږي 10 منه یې خوارو غریبو ته ورکړي وي 10 منه پاتې وي طالبان ترې پوره 500 منه غواړي نه سوال مني نه زاري مني هغه بېچاره بندې کوي واهي مقصد مې دومره ظلم کوي چې دومره ظلم موږ په اصل کفارو کې مې درلیدلی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلی د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو.
ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کوچی لاغه کړي سره دی له کتاب سره آشنا شي.
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغیز کوي؟
زما ماشوم توپ کلی کې تیر شوی دی د سرشارو یلو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې
کیسه لرو.
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ دا او په کې کومړې خولې را ماتې دي.
دا ادبي خپرونه پوی وشه رنگینه و
دلته و سهر سهر خطین کورونا رازی به پیغلو دلستون و شرنگا او ده دوده ده پخول و تپا
لداسی چه سر هم شخی دلیم چی و آنلاین اپ ته پلسکون و کتابونه پخپل شخ ثبت کنی
افغانستان که غیز و کتابون لپاره لمرانه اپلیکیشن که جور شو اغا بلبل اپلیکیشن
که تر اخیر را سروی نور مطالب به هم واری د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست پنوشت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ له پیله د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسګونو خپرندویو مرکزونو په زرګونه ټوکې کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو. د بیحقي کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم لدغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کړو چې لاغه کړي سره دی له کتاب سره آشنا شي.
د ذهنیت سازي په نوم د خپرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونې معیاري نه دي، سورې دي او پر کتابونه ګردونه کیني.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤول سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حاکمیت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو د راتګ زیات تاثیر په خپرندویانو پوهان له هیوادو وتل چې اغیز هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خپرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وښيي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولی.
خو محمد محسن رضا چې د دغه ورځني کتاب میلې یو له کتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره د دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو ښه ځای و او ښه دود دی، خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یوه بله ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی دا ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغېزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکات
ښوونځي او پوهنتونونه لا هم د نجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغېزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤولین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
د زرنګار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغو خپرندویو ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندویو ټولنو د چاپ چارې د پرو سږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندویو ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې دی. د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي، په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمي خبرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د دکتورا ډیزرتیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویمه دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوي دي، تحلیل شوي دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرتیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زمونږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی، د سید شمس الدین مجروح د اشعار و فکر، فورم او هنر په نوم باندې د دکتورا ډیزرتیشن دی، د پی ایچ ڈی ډیزرتیشن دی. دغه د دکتورا اثر د اولې دورې د استاد پوهان دکتور یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعارو او د فکر او همدارنګه د شعرونو د شکلي جوړښت، هنریت او بیلابیلو خواوو باندې خبرې لري، بحثونه لري او بحثونه پرې شوي دي. څلورم کتاب هغه د ادبیاتو او فلسفې تړاو دی. دا د یو ښه لیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی. د ادبیاتو او د فلسفې تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده. موږ په پښتو ژبې کې په دې برخه کې هیڅ یا ډېر کم مواد لرو. استاد خوشبختانه د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو باندې یو له ښو کتابونو څخه لیکلی دی چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږلی دی او په نږدې ورځو کې به چاپ شي. یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی، دا د کاون طوفاني لس شعري ټولګې دي چې دغه لس شعري ټولګې د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شعري ټولګې ترتیب او تنظیم شوي دي او په دوو ټوکونو کې په یو لس سو مخو کې دغه شاعري چاپ شوې ده. زه به د دې شاعري په حق له دومره ووایم چې کاون صاحب یو د بیل سبک خاون شاعر دی او په ډېر ښه شکل باندې یې د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی او په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې تر سترګو کېږي. په وروستیو وختونو کې موږ هغه 15 کتابونه چاپ کړي دي. د افغانستان ټول ملت ته یې مبارکي وایم او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ ستاسو ژبې ته دغسې کارونه وشي چې تر څو موږ ستاسو د علم په وسیله باندې خپل ټولې ستونزې حلولی.
له ښاغلي هاشمي څخه په مننې چې د کتابونو د چاپ په اړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خپرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات در سره شریک کړو، خو له کتابونو سره به سمدستي بیا هم سر یو خوستی ځوان د انګریزي ژبې په څلور زره لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکونو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلې. په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرهنګیان او رون انتی دا یو ښه ګام بولي او وایي د انګریزي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شویو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
د افغان یون په نوم د یو ښوونیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سریز چې شاوخوا څلور زره لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي چې خوستي رون اندي او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې دا شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پانیشن لخوا چاپ شوي، خو صدام احساس بیا دا شپږ واړه کتابونه په یو نسبتاً لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړلي دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګې ژباړونکی وایي سره له دې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوي، خو د بیلابیلو رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپلو مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پالنیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا درې زره شپږ سوه لغتونه لري. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولیکله، د جملو معنا هم ولیکله او په یو کتاب کې ځای پر ځای کړله.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه کڅه هم د ځینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی، خو له دې مخکې هم درې زره خپره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شهزاد پانتون د طب پوهنځي محصل نکمت الله تسل وایي
چې کلم موږ لومړی ځل لپاره د طب پوهنځی پیل کړم، هغه د انګلیسي کوم مقالې چې وي کوم کتابونه چې هغه ډیر ستونزمن مراته، ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو د هغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي په کتابونو کې هغه حل او فصل کړو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره په ډېره زیاته توګه مرسته کړې ده، ځکه چې دا کتاب ډېر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډېر مهم دي، څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهیدی وایي
په نننۍ عصر کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده، اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي، سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده، نو زده کړه یې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیاوې پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو، تنکیو زلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې او د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې د انګریزي ژبې د زده کړو لسګونه ښوونیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتېدو سره د انګلیسي ژبې پښتو شویو کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډېره شوې ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډېره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث دې ته ځانګړی شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یوه برخواله ملاله کلیواله وایي چې ماشومتوب یې په کلي کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له اغلې کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنګونو کې ښایستونه کې، یعنی هر کلی سره ډېر طبیعي ښکلا لري. لکه د سرشارو ویالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هغه هماغه تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ چینار زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده
د نظم ته خو بره شو دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلی رنګونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنګونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنګونه کارو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، د کلی شفق سور رنګ، همدارنګه زیړی پانی، خړ خټین کورونه، دا رنگونه مستعیری
دا خړ رنگ پیور زیات دی. شفق پخوا هم یاد شوی دی او زیړی پانی مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار له نورو شاعرانو اخیستی دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، له نورو شاعرانو هم دا اخیستی دی؟ تاثیر یې در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته هغه کلیوال چنارونه درېدلي؟
نه، دا زما خپل تصور ده. لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعري باندې اغېز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه به په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې د هغې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله. یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې، نو هماغه شیان زما تصور کړي یا مې انځور کړي دي.
کله ناکله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللي یاستئ که په احساس کوئ چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاشي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنې موږ نه شو کولی چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې بیا د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فکري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي. بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي، یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي. نو لیکوال یا شاعره ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له اساسي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونه راځي د پیغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله، هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تېر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوې د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همداسې د ژوند رنګونه دي.
یعنې خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه لري.
په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه؟ یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستون کې یا اوریدون کې د شعر کلی طبيعي حجره مهم داسې تصویر کړي ولا چې زماستر ګوتا مخه د کلی حجره ودرېده یعنی دا کار هم دغه څه ده اما زما پښتنه آیا دغه تصویر مو ذهن تراغه به ماشومواله تورغ لري او کنه لدغه تصویر سره یو ځای ماشوم توپ هم
ا ته خو زه چل او ته زه میالته زمونږ په کلی کې لګځرې نه بعد حالات کې شوې و لګنګونه سې یو زه بیا ډیره زیاته خفه شوم زه ډیر وخت کې زه خپل کلی نه ما نو متللې نو بیا ما خپل کلی هغه همدې تصور کچې زمونږ کلی کې به وسره سو وضعیت کې لته ما خو په ډیر کوچین تو کې خپل کلی لیدلې و نو ډیر کلونه سې و چې نو ما ورغلې نو بیا می اماغه د خړ خلای مثلا هغه می د هنتر راغی نو همدغه بیا می دا دوه موضوع سره کار کړل لکه چې شین اسماني وګمای پکې پرکوهي سهار وخت ورته خو انجینر کې سهار وخت ډوډۍ پخې نو د انجینر د لاسونو تفاره دي زتلې مکلی ته نو زګورو مشافه څخه ته د انجینر دی ډوډۍ په خاول او تفاره دي ګورو مالته اجره جوړه شوی نه وي کبونه جوړ شوی نو د کلی په دیوالونو پر مخ باندې د مرمۍ خاصونه ښکاری څه تصور کوم چې دلته وحشت تر شوی دی بیا ګورو مشالته او څو تازه کبونه جوړ شوی یو ناوي چې د خپل شهید خوان په قبر باندې ځاړې یو خپل بیرغ خپل څادرې د قبر لپاره د زړه سکون لپاره هغه بیرغ کړی نو دا شی ما د خاطر باندې انځر کړی دی
لاغلی کلیوالي مننه د دې او د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د باس د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی راپور په خواله رسنیو او یو شمېر به پانو کې هم خپور شوی دی په دې بحث کې شفیق خپلواک د مشهور لیکوال ورجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلی دی چې دا ناولونه یو ډول د اخلي وولف د ماشوم توپ خاطرې دي شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلی دی چې پرچینوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثر کې د کوچنوالي د پیشو اثر ښکار دی بل لیکوال نویره خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت للوی سره د ماشوم توپ له پیشو رنگ اخلي میمونی کامران ته بیا کوچنواله هغه زیر مشکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي د بل لیکوالي ځولې لمن په نظر ماشوم توپ یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیس لرلی شي ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې دا وای چې د انسان په لاشور کې له ماشوم توپ ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلیږي چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاد فرزانه سیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشوم توپ کې تشکیل شي ګلالي مومن ته د ماشوم توپ خاطرې او تجربه د لیکوال او شاعرانو د الهام سرچینه ښکاري نرګس ساک ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري دا وای کڅو په ماشوم توپ کې د فکر د بیان وس پیدا کړي بیا په بل فکر پسې ولاړ نشي فرزانه ترې کې خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وای د زړښت سپین تارونه مهم د ماشوم توپ له ارشیفه رنګي دلی دي د شوزو د آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شیبه گهیز بیا پدی باور ده چې د ماشوم توپ دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر څه هیروي لړ څه پیاجوي لاغلي که هیڅ سره لیمه ودان هم نه سره ده دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشوم توپ بد شرایط تروري نو په لویني کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس هاغ زمانه ته ورولي په دې لړ کې یو هم سوریایي فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس دی د دې په نظر شعر یو ناویلې خبره ده یا لښ تر لشه یو بې ځوابه پوښتنه او د یو ناڅرګند څه لټه د لومړي خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو هم بې ځوابه پوښتنه طرح شوي او هم د ناڅرګند شي د لټه هڅه احساسولی شو د ادونیس شعر. کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی، څیره یې ناشنا وه، څه یې نه ویل روان و. یو بل ته مو په پټه خوله کتل، زموږ ګامونه لکه سین چې درومې ناشنا، له اصله یو یو ځای، لکه پاڼه چې شمال یې رپوي، سره بیل لکه ځنګل، بوټېدلی دی له مځکې اوبه کړی موسمونو. ای ماشومه چې زه ومه شرامخ کې، څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس، او څه به سره وایو؟ په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی، له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابین نومېږي په پټي کې کار کړی دی، او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه ده احساس کړې. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوشي چې دی څوک دی، خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه، څرنګه وه، خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوشي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یو وخت خپریږي په مرکه کې ویلي، په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهېږو چې هویت څه مانا. آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی، نه بدلېږي، که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي، همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګومان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی، او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی، خام دی، د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري، ځکه چې فطرتاً د تلپاتې والي احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشران د ماشومتوب د له لاسه تللیو وختونو حسرت کوي. شایي همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري، ذهن یې ماشومتوب ډکوي. بل لور ته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. له ادونیس په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه وېرېږې، د په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده، ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالي یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوی دی، خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده، او د بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی. د ده په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو. دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوخت دي، ژوند یې هېر دی. دوی مرګ را ژوندی کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په برخه کې لنډه کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره شهیدلی یم چې تر اوسه یې په لسګونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته یې سپارلی دي چې خلک یې واوري. د تورې جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلان ده، د ازادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېږلې. مننه ترې کوم او کیسه یې سره اور.
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او پکې کومړې خولې راماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي. ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه سلولار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوستی و، را باندې غټ و. دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې را وایسته. دواړه یو ځای کامرې ته ځیر شو، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لگ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. د دې واورې صفتونه کول خو ما له یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی وو. د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار و روزګار ور خراب کړی وو. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستلې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالېږلي وو. لاندې یې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې 15 ځله وکتل. تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پچې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د بلبل پونم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په شخص ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدلی شي 500 کتابونه په خپل شخص ثبت کړي دي. له ښاغلي حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زه ورته یو کوچنی سټوډیو لرم. سټوډیو کې کتابونه ثبتوم، هلته یې ایډیټوم او کتاب انتخابوم. هم زه ثبتوم، هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخته پروسه نه ده که چېرته د څه منظم سټوډیو له چا سره نه وي؟
ولا سخت ده، سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډېر اوږدو اوږده هم وي، چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي. او غږ ډېری وخت ستونه یاري نه کوي، ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ وي او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستوني کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخت ده رښتیا هم. دا پروسه ټوله د ریکارډ برخه یې، د ایډیټ برخه یې، دا سخت چارې دي. موږ ته د خدای انسان کې انشاءالله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره به دا زحمت په ځان باندې منو او دا مسؤلیت.
حکمت صاحب، کله چې تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ شخ باندې لولی کنه، زه د راډیو دی بیان په صفت خپله تجربه کله اوریدونکو سره شریکه کوم. کله ناکله چې یو مطلب لولو، دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي، او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري. کله چې یو کتاب تاسو لولی، تقریبا څومره مخه یو ځای لولی په لوړ شخ باندې او په وقفه په شکل باندې ټوله ثبتوي که څنګه؟
فرق کوي کتاب نو، چې کتاب څومره دی، د کتاب زخامت څومره دی. سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې ثبت کړی دی، یعنی له یوې مخه مې ثبت کړی دی. او کوم کتابونه چې بیا اوږده یا ډېر د لیکلو دغه شیوه یو څه سخته وي، بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وي، یعنی لوستل ډېر اسانه، کوم تکلف نه غواړي. په دې کې به زه د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي صاحب یادونه وکړم چې ډېر ضرور ده. هغه داسې کتابونه لیکلي، داسې ناولونه لیکلي دي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یوه ساه باندې ووایم سړی نه ستړی کوي. او غږ کې وي رښتیا، دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي. یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي. نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی، نو بیا ورته ګورم. ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی، تر دو ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم. داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره. په ناول کې مختلف کرکټرونه دي. د مکالمې په برخه کې کله ناکله مکالمې هم سره فرق لري. په یغه وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړې ده چې په یو څه تغیر آواز باندې ولولې او کنه سره په ورته شخ باندې؟
ناول کې کوشش میکړه ده چې داسې یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږ کوي، خو داسې مې نه ده کړی چې د کرکټر په آواز باندې غږ وکړم. دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري.
دلته او بخښه دلته په مکالمه کې کله ناکله داسې بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې الته په لوستلو په وخت باندې ته پوهېږې چې دا د بل چا خبره ده، مثلا دوه ټکي شي داسې نه یې ورته لیکلي چې فلاني وویل چې زه داسې کوم، نو کله ناکله نثر ورته بدلوي او که نه؟
دا نو بدلیږي ورته، اوس دغه طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي فلانی مثال احمد محمود ته وویل، نو بیا دې وخت کې زه یو خو دغه خپله درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي، او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کړم د طرز.
مثلا د دې لپاره سي اوریدونکي په دې خبره باندې یو څه ډیر پوسی، مثلا یو لیکوال لیکي فلانی میز په سکو وهه، زه بازار ته نه ځم. دا دلته د جمله داسې یعنی بازار ته دی نسی. دلته که چیرته په وینا کې داسې ونه وایې چې فلانی میز په سکو وهه او ویې ویل، نو بیا دغه بله جمله باندې ممکن اوریدونکی پوه نه شي، او که چیرته وویل وویل په وینا کې زیات راشي بیا هغه د مکالمې نثر یو څه بل رنګ کیږي. نه
دا خو با په د لیکوال پورې زه د هدف فکر کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هغوی څه رقم لیکلی ده دا متن، که چېرته هغوی متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل سي نو خامخا به هغسې لوستل کېږي، نو اشتباه به بیا پکې راځي. زه فکر نه کوم، زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار هم ورباندې نه دی کړی، چون دغه هم نوې ده د کتابونو د ثبت مسله، که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و، نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار هم نه ده شوی، او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسه سمېږي او ښه کېږي. به
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړي دي د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي، یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډېرې زیاتې و. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره، نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې دوی ډېره علاقه په ناول کې ده، او ناول کې زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی، نو دوی علاقه هم ډېره په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده، د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لغه کتاب پلورنځي چې دا کتاب چاپ کړی دی له مو اجازه اخیستی؟
ما اجازه اخیستی، او کوم کتابونه زه ثبتوم د هغوی په اړه کاپی رایټ حق لرونکو سره زه خبرې کوم.
له ښاغلي حکمت څخه په مننې، له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی، جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی، کوم دکان به یې د خولې د تورو خان دی، شرم ویلې به یې حسن کوم ترکان دی، پټېوا به یې د مخ کوم پتنګان دی، رحان بے پاکان کنا پاکانی
یا پتوارو ستر گوٹا پڑونت پا نظر وای کدانکے دائی ہرگز موت زر وای خود پا خود می جان وحلی پا خنجر وای حسی پاتش ومتر یار پور مختوری جرگا دا آشقانو کی کزبوری حسی پاتش ومتر یار پوری مختوری جرگا